سره مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو په اوډمبي د سیمهونه له چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټې او حکومت ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای تر رسولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې باندې نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټې او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټې خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یا ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قامی سملې غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټې استادو پرون له علي امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو فیصله وشوه. نوموړي زیاته کړه
پوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبا نه بشتار شي پاره کی باندې رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
په مذاکراتو کې دا پریکړه مشوه چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمې کډوال ولېګل شي. له مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یا ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونه وړ ده چې له راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنی چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مې په 14 د پاکستان دغه مهال د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه له اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د ملمستر لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درویشتمه غونډه د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې ترسره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې با نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې معاهدې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دویم جایزه پر داسې محل کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پر روان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوه تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللی دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې مقاد اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمې درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویمه ورځ پولیسو او د رینجرز واک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپو وهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه. پولیسو او رینجرز واک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه سن دی ویلې. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونه حمله ترسره کړې دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه یې ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوندې چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنځ له مذاکرات وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ کولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
عوامی نیشنل ګوند وایي پارلماني کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په رومي د پدې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو.
او په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او لارو تړل کېدو له کبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
موروان پیښور ته پیښور لارې طاقت مسالې د امبلانس نشي تلایر ته
حکومت مطالبہ موضوعات د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنز مذاکرات بریالي شوې دي. پرون د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل د بې کوروشو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال لشاو خوا او یا ورځو راهیسې په خیبر کې احتجاجي پلت وهلې وو چې لامل یې د افغانستان او پاکستان ترمنز سوداګریز لاره تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پرلت ختم شوې دی او لاره پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پنځاویا ورځو راهیسې لګولی احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بې کوره شوې خواوشا 2200 کورنۍ ولیږل شي.
پوړندې فیس کې چې کوم د یو قبیلې زید هغه واپسی د سبا نه بشټار شي په هغه کې باندې رجستریشن شروع شي او د نورو مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې په هغه کې به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکړي چې دا په اشپګ یا په و میاشتې کې به د دې چې کوم د واپسېری هب او الته چې کوم ضروري تنظیمات یا د دې په ذمه چې کوم کارونه دی هغه به په کومه طریقه کوي نو هغه ورز باندې باندې نوټیفیکیشن موشي او د دې حکومت د نورو حکومت زینو دی د دې په والي سره با شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوښته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چه کم ده پاک اوان تجارت لیه دیا تر سنتری شا پوره ده تجارت خورده نو چه کل ده سی عدسی راشی نو پا دی که یوم یا حساب چه کم معلوم کرد شوه ده نو اغا تقریبا سا 2.5 میلیون دالر اکسپورت ده یوم یا نقصان ده ور سرا 1540 میلیون روپه ده ده امپورت پر شکل که نقصان ده. سنتریشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي اندزلونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایت پکار دي. کدا سي د سي راځي نو د یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دي، نور سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دي.
تیرا رجګان د بدمنه او پوزي عملیاتو لامل په 2013 کې خواوشا شل زرا کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې اوس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پښتونخوا یو شمیر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا څلور وارې مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوریدونکو سرازو، د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پایین کې د بدلون په اړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه پایین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهور طاهر جمیل خان راکې.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننئی غونڈا ڈیرا خوا منگواڑو چپ حیواد کی داسی نظام راشی او آئین کے داسی ترامیم راوستل چی چپ ہر شعبہ کی دا اصلاحات العمل چی او پ اداروں کی مداخلت محدودہ وساتل چی پارلیمان باید پورتا وساتل چی او دا اساسی قانون حاکمیت دے مضبوط چی مونږ هغه مستویدا رد کړې وه چې مخکې راغلی وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راځي نو ښه ده، که نه نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړ یي. مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیاد تکڑا چې اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گوند مشران و سبا هم په دې اړه صلاح کوي. په دې موقع د پیپلز گوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو، زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی او نن درې واړه گوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ
ہمارے مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑ شوی اساسی قانون ساتن آوشی اول دے تعدیل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دے ماتول سمانا لری دائیو لو یا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پلار روان یو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایوانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروویل چدرے وانو گندونو د عدالت پر اڑا د آئینی ترمیم باندے رضا دی اور راتنوں کے اوراز کے بعد نور و تجویزوں ہم اتفاق ہوشی.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب
تیر 107 کی درے والو گوندونو د مشرانو ترمنز ترمیم پر اڑا پر تفصیل سره خبری شوی دی. د عدالتی ترمیم پر اڑا اتفاق شوه او په پات ټکو با هم په یوانی مورز کی وشی د شنگهای د همکاری سازمان غونډوی یاد اساسی قانون کی ترمیم دا ټول هغه اصلاحات دي چې په اولس او د هواد لپاره دي. دا هغه اصلاحات دي چې اتلس کال مخکې په لندن کې د نواز شریف او بنظیر لخوا لاسلیک شوی او روس ته ټول گوندونو هم د دې تایید کړو
کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادوں نے ورد چ دی اڑان دی اکتوبر پر پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے او چرتا چ د بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گوندن پ آئینی ترمیم مسویدا اتفاق کڑے او بلخوانن پنج شنبے پرز د قومی اسمبلی او سینٹ ہونڈا ہمرا بلل شوے او امکان دے چ پدے کے بش پگشتم آئینی ترمیم د منظورے لپارا اڑان دی شی. یاد دی وی چ حکومت دا آئینی ترمیم د ہواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چ دا بدلن بد عدالت او ہواد کارون کے اسانے او سہولت راولی. بلخوا اپوزیشن گن تحریک انصاف طور پر کوي چې وفاقی حکومت په عدالتونو اثر انداز کېدل غواړي او یاد ترمیم د اسٹیبلشمنٹ په خواخه کول غواړي. طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې وربل دي. داسې فکر کیږي چې ښایي حکومت په غونډو کې پایین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کی، خو البته دا خبره کره نه ده او نه یې هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخې د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللې چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان احسان الله خان وویل چې صوبې ته خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي ښودلې ده.
بالکل، عوامي نېشنل پارټي د خپل صوبې د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په 13 ترمیم کې د نوم اغسته وو، خو هغې نه بعد مونږ یو پریکټس وکتو چې دا نوم به نه ویلې کېدو. او هغه وخت کې دغه یو اچیومنټ وو، یو ټارګیټ وو. اوس چې موقع راغله چې په آئین کې ترمیم کیږي، نو مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خو دا نو مونږ په امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو کم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول والا دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې یې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
نو عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغې د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم به نه پرېږدم، بل ویل چې صوبې له وخت خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا، او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په کوم نوم باندې دلته سیاست وکړي؟ ځکه دیزي خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنټ خلاف خلک خبرې کوي، هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي، نو د دې خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي، نو دوی اوس وایي چې یاره څه خو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله ووډ درکو، خو د دې د صوبې د دې نوم نه خیبر لري کوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوږدې مودې راهیسې د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او که شپږویشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو په دې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت و، هغه د عمران خان صاحب حکومت و چې هغه مرکز کې حکومت و، دلته صوبې کې حکومت و. خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو، لکه لګي لګي به ملوي دی. او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی، صوبې کې بل دی. اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم و، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکېده چې کوم زموږ بجلی په مد کې پیسې بقایا دي. هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه ګوره دته تیار نه و چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې 1.5 بلیون روپۍ قرضدار دی. خو وفاقي حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقي وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په 3مه قومي اسمبلی ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مد کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپۍ ورکړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوریدونکو سور ذکر میتا چرته چې د شی او سنی ډلو ترمنځ د توتری خوالی او بدمنې د پیخو لقبلا لارې ګذرې تړلې پرتی دي چې لوجې د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوی دی، او کم خلک چې لویو خارونو ته د درملنې لپاره ځي اغې د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دا خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت دا لارې پرانیزي. بلخوا د سیم امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروستو یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځینې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د تاریخ ورغزي پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل د سمو ته امبلانس وی چوي متغ شي صدا مو ورسو پچا ورته.
دا غ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دے. آصف علی تا د یاد ہسپتال ڈاکٹرانو لخوا ویلے شوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشتا، او هغه د خپل مریض په خبرتا منتقل کړي هوټل پړه چنار مرکزی لار د بندیدلو لقبله نو موړی داسې نشي کولای. په هسپتال کې دا وخت نه واځي د اسف علي زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د درو نور ماشومانو بیماری هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلیدلو پر د عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزا یې ټول کام ته ملاويږي.
موسی د وړ بچی دی سپتال کې دی، دوی ته علاج ملاج بندوبست نه کیږي. مورونه پیښور ته پیښور لارې طاقت ته مصاله د امبولانس نشي تلایر ته حکومت دوی ته هغه مر کوي. نو حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته لارې خلاصه کی یو څه ترې کام ته وایي چې موږ پیښور ته لوړ شو. او دا کومه ډلوا بوت کیږي یو کومه دشتګردی کیږي پکار د حکومت دی هغه وایي اکشن واخلي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لا غوزګړی د سدې پلور روان د مسافرو پر قافلې برج شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ راتګ لارې بندې شوې، بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو موده غځولې او د کونج الیزو شینګک نستی کوټ او مالی خلو پر ضد په عمومي کچا کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشي ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پړه چنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبې پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاری هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی، خو د ضلع انتظامي چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاری کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
څنګه کوم بچی سدی هغه سکول ورده کې دی هغه ته بچوک سترګیا نه غړی دویم ماسی شو اگزام دی کلاس 10 والا یو 9 والا هغه پرایویټ یونیفورم کې دی هغه سب رول نمبر سلیف ور سره وي څنګه څه مصاله شو ته چیتا هغه خپل رول نمبر سلیف ور ته کوي نه به ډرایور ته سویل شي و نه به هغه بچی ته سویل شي.
کورما یو لا هغه قبیله سمو د چرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه چې کله هم نه خوخه په خرمنست شي نو د دوړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ را تګو دريږي. په سیمه کې په 14 ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پلی دلو پس هغه غلطه ټوله تګ را تګ لارې تړل شوی. که څه هم دوړو فریقین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لنه ورځو روانه جګړه ودرول شو خو تړل شوی لارې بیا هم خلاص نه کړی شوی. په سیمه کې هر ورځ کنوایانې بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په عزی بنیادو حل کړي خو د مقبلو کنوایي د برید لاندې تراتلو پس لا 5 ورځو زیات سلسله منقطع شوی. په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې هغلته د پېټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کله ترغله
او مته سدالتا دی وړو دی غړی او دی چینې پټراول دی زرو مته کمای رغله دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا دا روډ مطلب اس باندې وزر دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه صدای تو روډ ای تو ذمہ دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو تخپل دریز لا ورکولو ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړي. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکېچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کول وکړي. چارواکي ویلي په پړه چنار کې د چهارشنبې پر ورځ د حکومت لا ځایي مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوې ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیخه په تړاو تر اوسه لا شینګک کونجلې زون استې کوټ او مالی خېلو تر او یو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وای غواړي چې زر ته زر د پیخه اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معاملہ به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه ویډیوګانې هم کتلی شي. د سره د روانې خبرونه نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټه احتجاجي پرلت پایتا رسولې ده. له مذاکرات ورستو د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار، د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې ورستو په اسلام آباد کې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې دي. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا د دغه برید په اړه څه نه دی ویلي. اوردون غداو د دې وخت مهم خبرونه او سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا ورستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیخې د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرمه د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څېړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادې ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولیس سیرمه د ایرانی سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او امنیت شورا غواړي چې سمدست د بیګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایرانی بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایرانی سرحدي ځواکونو ډز پرې کړې دي. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خوښنې ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه
رسیدګي په قضایای
په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي.
د
وی د ماین له چاودنې وروسته په ځانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغې د خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي هم داسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلې چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنخه کړي دي. د دې ترشا علتونه څه دي؟ تفصیل د بشیر ګواخ پر راپور کې.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی رواني اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په ځواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لوی برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستانو د وسایلو وړونکو بولی نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځنګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتونپالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانورګې برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دوه چینایي انجینران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوی هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوځیان کیږي، خو بیا هم حملې نه دي ودرېدلي.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدید لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبرې روانې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاته شي.
البته عبدالله خان ته نخ کاری چې دا حمله با چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي، ځکه چې دا غپونه د پنګونه دومره ډیره ده چې په شاته تک ترې ممکن نه ده.
بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 48 ارب ډالر پانګونه کړې ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حملې وروسته یا د چین انجنیران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کول وای. د اندېښنو کچا له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپېښو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقینۍ سره مخ کوي.
دغه سپیخي په افریقا کې وشوي چې ال تکله حالات خراب شونه، بیا ډیرو خلکو لکه پسون په لزګونو میلیونونه ډالر دغه کړي او بیا د امنیتی ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي. او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو لپاره پاکستان یو د پنګونې لپاره یو ښه دغه نه لري فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځلو مرام په نړۍ کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون میشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالا رو خلکو بچی چی کم دی اگر پا پرائیویٹ سکولنو کے سبا کنو وی پا گرالو کی دیو زمون بچی چی کم دی نو درے سلور کلومیٹر مزل پیاده کئی سرکاری سکولنو ترازی بوٹان دیغوالی پا چپلو کی دیو غربت دلیاسا.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو تو ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نو موري دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت ته خاتمه نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثر شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګري شکار شوې ده. ورسره وسرک دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 14 په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تول د تعلیم باوجود ډېر خلک بیروزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سي نشته، مخکې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼې دي زیاتې وي. اوس که تعلیم شته هر مور پلار خپله باندې نخره تېره کي، بچي باندې سبق وي خو نوکرۍ وته نه ملاوېږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک خلک دی او مجبور دی او سپید پوش ری چې هغه چاته ویل م نشي چې کوم کار د خوراک د پاره سره درک نه لګي دونه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاخ کو یا غټ ته پوخ کو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس بنوم د ادارې د می میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتلا د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي وویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی، او دلته چې کوم ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي همونه غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نی ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خلک دي دا بالکل یعنی په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر ته هغې بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بار وي، نو لکه ډېره ګرانی ده. بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پر تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چھتاولو آغا ہم پکے
خود خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږ وفاقي یو اداره ده ټیفټا یې سره یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شي کولی. زموږ په order acha kam flagship some scheme de, that is health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par pao.
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کوم کمیټي جوړه کړې وه هغې پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړی دی. کمیټې پر پښتونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولې دی او د پښتونخوا هاوس سکرتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهری وروستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پښتونخوا هاوس چاپه وهلې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټه په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړې شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ نو چونکی دکی د مو خپل ډپارټمنټ سی دی خاص تور باندې شدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ کې وو سپرویژن کې وو نو هغه باندې سخت اعتراض وو شو شه هغه تا حال څه اکشن نه اخسته چې دو باقاعده ایف آئی آر کڑی ہوئے کہ کما حملہ شوی دا کم بیزتی شوی دا کم دے آفیسرز بیزتی شوی دا کم دے پولیٹیکل فگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو آف دا پروینس یا آل تک ہم توڑ پوڑ شوی دا خلق زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو دی دی ٹول نقصاناتو باند چکم ایکشن اخستن ہے وہ اگا اگو ند اخست ہے
یاد دی وی چی دا اکتوبر پا پنزما په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند د سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پوري په دغه لړ کې هیڅ رقم ایف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبایي حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکي په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اوردون کو حکومت مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنا د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سند های کورټ ته خط استولی او ورڅخه د ډاکټر شانواز د وجنې پاړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د کراچۍ تر څنګ د سند په نورو ښارونو کې د ډاکټر شانواز د وجنې پر ضد پراخ کچا مظاهرې شوې دي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د سند حکومت ویاندی سعدیہ جاوید د اکتوبر په 14مه په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
صاف او شفاف انکوائری ہو
چرنی پلٹنی اوشی چی خپلوانی هم راضی شی او ٹولنا هم راضی وی مدنی ٹولنا هم مطمئن شی د سن حکومت د لومړی ورزینا د هغه کورنۍ سره ولاړ دی ایف آی آر درج شوی دی. د دې څخه بالکل انکار نشتا چی ماورای عدالت وجنا شوی دا خود عدالتی کمیشن سره به هر څه په ډاګه شي او د دې پیخي حقایق په وړاندې راشي.
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سعدیہ جاوید زیاته کړي حکومت یې د پیښې وروسته د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دعوه کړې وه. په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18مه د ځایي جماعت امام په مدیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی و، خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعال سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنې شاوخوا یو میاشت وشوه حکومت پر دې خاموش و.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی، حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلی شي چې هغوی سند رواداری مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاری ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوایي حکومت د ډاکټر شانواز د وژنې په اړه هر څه مني، خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وژنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نومول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای وزیدا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه مورې عدالت شوی، د پولیسو افسران پکې ککړی دي، دا هر څه ثابت شول، خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک یې را پارولی وو او ککړ لورپوری پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه ده.
لوگوں کی فتح ہے.
نوموړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي روزو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وژنې وروسته د سن حکومت د ستمبر په 14 د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروسته د ستمبر په 26 د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سند حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزل خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکارې نشي کرلی. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جان خیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 1540 بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابي او اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، زسیال وکړو، سه ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. ز کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیر مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسره کو ځکه ته نه ګورو سار شی وکړ ان شاء الله بوت به اصل لاس را دی ول یخنه پناکیږي او بو ورته رسیدي. ډیر مشکلات ان شاء الله ویل مو که رفا کو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورانه د ترکارو یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره وکړو او وبوي کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بیوازل دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمرسیبل ورک شمسیانې باید ورته ولګي. دا د ما سره تیمیان سي دي، دا یو شیم نه لري، یو مور ده، یو لور ده، نور څه بل لري؟ دا به په چی شو کې.
د پورې پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونی دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوختي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي که چیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.